طالب هم لوستلی او کتلی شي فلمونه هم شته او ویډیوګانې هم. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه لرو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف او د حقیقت صدی. د حقیقت صدی په 19 پروګرام کې مو دا ځل په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له استازي سره خبرې کړې دي. خو تر دې مخکې زو شعر او ادب ته او میلو ته، لکه څنګه چې مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل، په ننګرهار کې نن د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره پیل شوه. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان له وتلي لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه کړې او لومړی د دغې مشاعرې په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
ډیره ښه خبره ده، یعنی د ژبې دپاره، د ژبې د بهیرونو، د ژبې د پیاوړتیا دپاره دغسې مشاعرې، بیا دغسې دودیزې مشاعرې چې په هغه کې په سلګونو شاعران، د نظر خاوندان، لیکوالان، کره کتونکي راځي، ژبې ته ډېر څه رسېږي. که موږ تاسو فکر وکړو، کوزه پښتونخوا کې دغه پښتو ژبه چې هلته رسمي ژبه نه ده، یعنی په دولت د حکومت ژبه نه ده، مګر دغه هلته همدې مشاعرو ژوندی ساتلې ده. همدغه رواج یعنی د مهاجرت نه وروسته دلته هم ډېر دود شو، که څه هم مخکې له مهاجرت نه هم وو، خو اوس ډېر پیاوړی شوی دی. زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعران پیدا کړي دي همدې غونډو، همدې مشاعرو. نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي، او دا خو ډېره ښکلې او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري. د پخوانه یعنی د ظاهر صاحب اوبه کې دغه له وختونه، د اوسان د وختونو نه په دې وطن کې روانه ده، اوس تر اوسه پورې روانه ده. نو اثر یې ډېر ښه دی، خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې اوسي، په امن کې اوسي، ښه شعرونه پکې وویلی شي، او بندیز نه وي شعرونو باندې، او
بله. کاروان صاحب محترم، بخیم دې موضوع ته ما اشاره کوله چې پخوا دغه شعرونو باندې بندیز نه و، دغه مشاعره به چې وه دا به آزاده وه، هر چا به چا ډول شعر ویلو. خو په دې وروستیو کې فکر کوم چې یو ډول سانسور رامنځته شوی دی. ستاسو په نظر دغه مشاعرې باید آزاد وي، سانسور یې څنګه ښه تر سره کېدلی شي؟
نو سانسور خو په کار نه دی په شعر او په هنر کې. خو بیا داسې خبره ده چې نو دا شاعري هم دغه صدا تاسو ته پته ده چې یعنی هر څوک پښتو ژبه اسانه دا په پښتو کې په اسانۍ سره وزن او قافیه او ردیف دغه خو تیارېدای شي، مګر هغه په شعر کې دغه څه باید وي چې هغه کې یو تغزل هم وي، شاعرانه ښکلا هم پکې وي، د دې تر څنګ باندې یو توحید او سپکاوی هم پکې نه وي، د وطن د مینې خبرې که پکې وي، د یو ښه پیام که پکې وي، هغه خو لاندې نور لا نور، مګر داسې چې یا کرکې راپاروي یا فاصلې راولي یا اصل شعاري خبرې، هغه هم نو هغه خو نو بیا مهم نه دي زما په نظر باندې. یعنی هغه کلام په شاعرۍ باندې، په لفظونو باندې بندیز خو بیخي بده خبره ده. خو دغه څه هم باید نه وي چې دا چې په پښتو کې په اسانۍ سره هر څه وزن او قافیه او په اصطلاح هغه منظوموالی راتلی شي په اسانۍ سره، نو خیال او فکر او شاعرانه والی ته هم باید پام وشي.
بله کاروان صاحب، پخوا په دغه نارنج ګل مشاعره په ننګرهار کې ده، وروسته د هغې نه نورو ولایتونو ته هم دغه مشاعرې وغځېدې، مثلا مڼه ګل، سنځل ګل، انار ګل. فکر نه کوئ په دغه نوم کې یو ډول کلیشي انتخاب نه استفاده شوې ده؟
دا خبره خو ده، ستاسو خبره بځای ده. د ښه نوم پیدا کول هم ډېر مشکل دي، ځکه چې هغه څه مثلا چې هغه موږ تاسو ته ښکلي ښکاري هغه څه ډېر تکرار شوي دي. اوس دغه د ستوره سپوږمۍ او مثال ګل او هلڅه، یعنې دا ښایسته نومونه دي، مګر د ډېر تکرار له وجې نه کلیشه شوي دي. په نوم کې ډېر پام پکار ده، ډېره توجه پکار ده. ساده نوم دي وي، خو چې یو ښه نوم وي په اصطلاح، یو ښه هغه ولري، یو ښه لیدلوری ولري، دغسې کلیشهیي نه وي، یو نوی وي، پاسانی آسان نوم دی وی، خو چې ډېر کلیشهیي نه وي. نو دا نومونه، دا خبره ښه ده چې یعنی نومونه تکرار شوي دي، کلیشهیي شوي دي. خو خیر بیا هم یعنی هغه راغونډېدل چې په هر نوم وي ژبې ته هم ګټه لري، او په دې حالاتو کې چې زمونږ او تاسو د وطن له ډېر ذلیل او له ډېر یو غمجن حالت سره مخ دی، نو یوه خوږه خبره هم اثر لرلی شي په زړونو باندې. په لفظونو کې اخلاص وي، هغه خو لا ښه اثر لرلی.
لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان سره په ننګرهار کې د نارنج ګل د دودیزې میلې او مشاعرې په اړه مرکه وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمدی له شکین ولسوالۍ څخه لیکي په پکتیا کې باید سږ کال سم کار وشي، ځکه چې په دې تیرو ولسو کلونو کې په دې ولایت کې سم کارونه نه دي شوي. راشد له بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکي چې زموږ په ولسوالۍ کې د پولیو واکسین تطبیق شو خو کارکوونکو یې له موږ سره سم چلند نه درلود. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي بیکاری په افغانستان کې ډیره شوې او ډیر خلک د پیسو د پیدا کولو لپاره د مخالفینو لیکو ته ځي او له جنگ جګړو څخه پیسې ترلاسه کوي. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي. پیغامونه هره ورځ راستوي، کور مو ودان خو که لنډې راستوي ډیر به خوشحاله سو. نور د راپورونو د او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له سفیر سره د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مفصلې خبرې واوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف 19 پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، پاک چاپیریال کلیوی خو کلی ښکاری، لبل پلوه د روغ صحت لپاره هم ډیر مهم دی. ډاکټران وایي چې ناپاک چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. نن له موږ سره میلمه د روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا مسول ډاکټر راز محمد دی. په پیل کې ډاکټر صاحب، تاسو خپل دغه د افزول سی پاک له معلومات راکړي.
په عمومي توګه نظافت یو شمیر کړنو ته ویل کیږي چې د روغ سیاستنې او روغ ژوند سره تړاو لري. نظافت په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو شخصي نظافت چې په دې کې د ویښتانو، بدن، ګوتو، پښو، کالیو پاکوالی او هم چرن د میشتنی عادت نظافت شامل دی. او بل برخه د محیطي نظافت چې پاغه کی د کور د پاک ساتلو او د ټولنې نظافت شامل دي. او افضل صحه په عمومي توګه د انسان او حیوان او نور محیط فضله موادو په سمه توګه ځای په ځای کولو او د غیل لپاره د سہولتونو او خدماتو برابرولو ته ویل کیږي.
خراب نظافت پر روغتیا بیا په ځنګړي توګه د ماشومان پر روغتیا باندې کومې بدې اغیزې کولای شي؟
باید وایم چې د افغانستان د ماشومانو کې چې ډیرې ناروغۍ رامنځته کیږي، هغه اکثره د خراب افضل صحه او نظافت لکبلوی ناسناسته د کلمو، چنجیان، کولرا او په افغانستان کې نورې معمولی ناروغي دا چې د افضل صحه او نظافت او پاکو اوبو ته د لاسرسي د نشوار لکبل رامنځته کیږي. دا په عامه روغتیا باندې امراض یا د ناروغي یو دروند بار دی او د دې لکبل غن شمیر ناروغي رامنځته کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د تخمین لمخې 50% د خوارزواکۍ پیخې د مکرر ناسناسته یا د کلمو د چنجیو لکبل رامنځته کیږي.
یعنی چې دوی پاکی په نظر کې نیسی لدی عمل؟
او دا چې دوی پاکی په نظر کې نیسي له دوی عمله دوی د ناسناستي باندې اخته کیږي.
بیا بل اخر دوی خوارزواکي،
بل اخر دوی په خوارزواکي باندې اخته کیږي.
دا څنګه له یو ماشوم نه بل تلیک ډول کیږي؟ آیا امکان شته؟
او به افضل صحه او نظافت د هغه سیزونه دي چې موږ سره په ورځنی ژوند کې سره کار لرو. کچیرته غایته مواد په سمته غوانی زی پر زی نشي یا په یو محفوظ کنارب کې سړې حاجت طرف نکړي یا په آزاد فضا کې حاجت طرف کړي، نو مچان زی پاغه باندې کینی او مستقیما د میکروبونه راوړي خوړو ته راوړي. کچیرته د حاجت طرف کول نو ورسته لاسونه پرینه منځل شي، نو خپل د ککړ لاسونه د دې سبب کیږي چې میکروبونه واخلو او همدارنګ هغه مایات یا او به کچیرته په خوندې توګه تصفیه یا پاک نشي، نو هغه د دې لامل کیږي چې ماشومان ته یا لویانو ته د ناروغي انتقال وکړي.
د خو هغه انتقال ست هغه د محیط له طریقې ماشوم ته انتقال کیږي. په خپل یو ماشوم په دې ناروغي اخته ده، آیا بل ماشوم هم ترنيسي دا ناروغي ساري ده؟
د خراب افضل صحه نظافت او بوله کبل رامنځته کیدونکې ناروغي ډیرې وخت ساری نه وي. په دې کې ډیر کم شمیر داسې دي چې هغه ساری دي. او ساری مثال مونږ داسې ورکولای شو چې یو شخص چې لاسې خیرن وي، بل کس ته کله چې لاس ورکوي نو هغه میکروب دی هغه یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي. یا مثلا دغه کس په سینه او بغل باندې اخته دي، کله چې هغه ټوخیږي نو خولې ته لاس نیسي، کله چې خولې ته لاس ونیو نو دا خپل میکروبونه دا راخلي او مستقیمه بل کس ته ور انتقالېږي.
څنګه به په دې وتونیږو دغه کوم ناروغي چې تاسو یاد کړئ ډیر خطرناک هم دي، له دونه مخنیوي وکړو؟
په ساده توګه کولای شو چې د ناروغي او مخنیوي وکړو. د هغې جملې څخه د لاسونو پرې منځل دي، دا یو باید موږ خپل عام عادت وګرځو چې د حاجت طرفه کول نه وروسته باید لاسونه په صابون پرې منځو، د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې لاسونه په صابون پرې منځو. حتی میندې داسې فکر کوي چې د دوی د ماشومانو غایته مواد میکروبي نه دي، ځکه دوی خو خواړه نه خوري، یوازې د دوی شیدې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه تر ټولو ډیر خطرناک دي. حتی د پمپر تر بدلولو وروسته لاسونه په صابون باندې پرې منځي، او د حیوانات سره تر اړیکې وروسته چې ډیرې کلیوالو سیمو کې خلک د حیوانات سره اړیکې لري، نو باید لاسونه په صابون پرې منځي. او د دې ساده صابون د لاس پرېمینځلو په واسطه مونږ کولای شو چې 40% د سینه بغل ناروغي او 40% د اسالاتو پیښې راکمې کړو. او که چیرته په دې شکمنی چې دوی اوبه پاکې نه دي او دوی د ناخوندي سرچینو څخه لکه د کاریز نه، سرخلاصي چینې نه، یا د سړي ویڅانه چې سري خلاصي او حیوانات ورته سي یا شاوخوا ته اوبه ورته پاسانه باندې ورته لیدل شي، د دې سرچینو نه اوبه ترلاسه کوي، نو ښه خبره ده چې هغه د مصرفولو مخکې هغه یو ځل وې شي، یا دا چې هغه فلټر کړي، یاد مستدا چې د لمر وړانګو ته کې دي مستقیما دی او څو وخت لپاره تر څو هغه وب پاک شي او به ورن استفاده وکي. اوس په بازار کې تقریبا په ډیره ځایونو کې د کلورین محلول پیدا کیږي چې کولای شو دغه په واسطه باندې موږ خپل وب پاک کړو. او همدارنګه د خوړو پاک ساتل، کله چې خوړ تیار شي هغه باید په منظمه توګه یا وپو خول شي چې ماشی او مچان دوی ورته پاسانه ور نشي. او بل دا چې کله خوړ تر مصرف وروسته پات کیږي، پات شونی خوړ دویم ځل کارول مخکې په سمتوګه ګرم کی، حتی دا سي چې هغه سمتوګه باندې وخټول شي. او کله چې خواړه تیاری دی غین مخکې باید لاسونه په صابون ورته پریولي او خامو پاخه خواړه د بل څخه جلا وساتي.
تاسو له سړو خوړو نه دا ونه وکړه، کله چې لایو وخت نه بل وخت خواړه پات کیږي، د دې خوړل څومره مضر دي؟
کله چې خواړه د یو وخت نه بل وخت پات کیږي او کچیر ته په سمتوګه باندې ونه ساتل شي، نو ک سري خلاص پات شي یا لوز پات شي، نو ډیره میکروبونه راځي د هوا لاري پدې کې ورولويږي. په داخل د دې خړو کې دې سبب کیږي چې ځینې خطرناک سحرجن مواد را منست شي او هغه یا د دې خړو خپل شکل تغیر وکړي. نو په دې خاطر باندې اول خو دې کوشش دا وشي چې خړو په وخت مصرف شي، دومره اندازه باید پاخ شي چې ما وخت سره مصرف شي. او کچیرته به دې هدف فطري چې وساتل شي دې وخت لپاره، نو ښه خبره دا ده چې هغه خړو په یو سمځي کې لکه یخچال کې چې هغه ته د مچانو د داخلو چانس نشته وساتل شي په هغه معینه درجه د حرارت کې. او کله چې بیا ځل گرمیږي یا بیا ځلې کاری، نو باید په سمتوګه باندې ګرم شي.
د روغتیا وزارت د پاک چاپیریال د درلودل لپاره کوم پروګرامونه لري که څنګه؟
عام روغتیا وزارت کلیو پراختیا د وزارت سره په ګډه ګډ پروګرامونه لري چې پاغې کې یو د ټولنې پر رهبرۍ باندې بشپړه حفظ الصحه ده. په دې کې کلیوال خلک دې ته هڅول کیږي چې خپل ځان ته تشناب جوړ کړي، خپل ځان ته د لاس پریولو یا لاس پریمینځلو ځای برابر کړي، خپل صابون ځان ته واخلي تر څو خپل لاسونه پریمینځي. په دې پروګرام کې د کلیوالو سره مرسته نه کیږي، صرف هغوی ته معلومات ورکول کیږي او دا هغه معلومات چې بل اخر د غوی په چلن کې بدلون راځي. او یو ځل که موږ د چا چلن بدل کړو هغه دوامدار پات کیږي.
اکثر خلک فقر، غربت، بې وزلی د دې لامل بولي چې دوی ځان د پاک چاپیریال نسی برابرولی. مثلا تاسو له تشنابونه یادونه وکړه، په کومه طریقه تاسو دوی نسی جوړولی؟ په دې اکله تاسو څه وایي؟
پروګرام نشم یادونه وکړه، د اجتماعي مباحثه یا د ټولنې پر بنسټ د ټولنې په مشره بشپړې وزل سه. په دې پروګرام کې موږ د کلیوالو څخه دا غواړو چې دوی خپل دا فضوله مواد چې دوی په کور کې تولیدیږي، چې دوی غایته مواد دا په سمه توګه باندې ځای په ځای کړي. موږ د دوی نه دانو غوړو چې دوی ځان ته فلش تشناب جوړ کړي یا د ډیر پر مختللې کینارب جوړ کړي. هغه څه چې په کلی کې موجود دي او کولای شي د انسانانو اړیکه د دې فضوله مواد سره جلا کړي، اماغه څه شی ورنه غوړو. مثلا په یو کلی کې چلاړ شي فضوله مواد یا د اضافه کثافات ګډ وډ یوز کی یا ډیران په نامه په یوز کی پراتی، نو هغه لپاره موږ غوښتنه د څه ورته چې تاسو یو کند دې لپاره وباسي ټول کلیوال په شریکه.
پیسې نه غواړي،
دا اسانه کار دی. دوی یو کند وباسي د اوبو د منبع څخه لري او ټول عمل تخپل اندا کثافات او فضوله مواد ټول لوړي هلته اچي. کله چې کند ډکیږي هغه سری بندي بل کند ورته وباسي. او کچیر دغه کند کال ته شپږ میاشتې بعد بیا راوس پړي، نو دا یو ډیر قوي سره دینه جوړیږي چې کولای شي په زراعت کې دغه نه استفاده وکړي. د خوړو ککړیدل د مغه د پټی نه شروع کیږي. کله چې د پټی نه نیولې تر پروسس پورې تر اخیری مرحله پورې چې دا رسیږي، دا خوړه ککړیدلی شي. مثلا دیقانان د سری په نامه غایته مواد اخلي په پټوي کې شینی دوی د خپل کلیو منطقې لپاره یو غټ زیان دی ځکه هلته مچانزي پاغي کینی اماغه میکروبونه ډایرکټ بیرته راوړي د دې مشکور ته ماشومانی مریضان کیږي او به یې ککړیږي نو د دې حل لار ده چې امدغه غایته مواد دوی راوخلي خخي کړي شپږ میشتي ورسته چې روباسي نو به بده ته ان شاء الله اړتیا ونه لري چې بازار کې کیمیاوي سره واخلي امدغه خپل دې لپاره سره ده او ارزانم ده
مننه ډاکټر صاحب
هیلکم خوروده
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
حقیقت صدای
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنئ حقیقت څه د دې ونې پروګرام په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته ځانګړې کړه ده که څه هم وس نړیوال ټولنه افغانستان د نړۍ د دریو فاسدو هیوادونو له لاسه خمیستل او د فساد پر ضد پروانه مبارزه خوخي سرګنده کړي خو اروپای ټولنه لا هم اندېخمانه ده د دې ټولنه په وینا په ځانګړې ډول د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د اداري فساد په وجودیت د دې سبب ګرځېدل چې په ځینو سیمو کې خلک د خپل حقوقي ستونزو د حل لپاره وسلوالو طالبانو ته رجوع وکړي په کابل کې د دې ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي دی چې د فساد په وړاندې مبارزه هله مؤثره ثابت دی چې د مافیت فرهنګ له منځه ولاړ شي زموږ همکار ایمل سنجیده په کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د دې ټولنې په اندېښنو مرکه کړې چې ساسو پام ورته را اړو
ښاغلی سفیر دا چې وخت مو راکړ څو دغه مرکه وکړو مننه زه غواړم له دې پیل وکړم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې لوی ننګونې څه دي
د افغانستان دولت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې تیر کال د پام وړ کارونه کړی دي او هیله لرم هغه کارونه چې تیر کال نه دي شوي په روان کال کې تر سره شي او هغه څه چې مونږ توقع لرو هغه پایدار سیاسي پرمختګ رامنځته کول دي او همدارس د ولایتونو په کچه کارونه دي او هغه شمنه چې د بروکسل په کانفرنس کې شوي هغه باید عملي شي
خا استاسو له نظر هغه ژمنه چې افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې کړي ترکومه بریده عملی کړي
زیات کارونه شوی او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په کار د چ زیات کارونه نور هم وشي
تاسو د هغه څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت لکبل کړي او ویلم دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هان هغه محکمو ته ځي چې د طالبانو لوري اداره کوي ستره محکمه خبرګون خو دلې او دا خبرې له واقعیت څخه لري بللې دي په دې اړه تاسو نظر څه ده
په پیل کې غواړم دا وایم چې زه ډیر خوشاله یم چې زموږ خبرې ستري محکمې اوریدلې افغانان باید په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کیږي ستره محکمه ضرورت نه لري چې ماته قناعت راکړي ځکه لبه د مرغ افغانان د دوی لکارونو راضی نه دي او د هغه سرویګانو پر اساس چې تر سره شوی لبه د مرغ خلک پر محکمو باور نه لري او ضروری ده چې دغه باور بیا راژوندې شي او هیله لرم چې په دې برخه کې ګټور ګامونه پورته شي د موجوده سیستم جوړول د خلکو د پښتون او غښتونو واقعي جواب دی
کله موقت ادارې تر اوسه ولیدل شي په پیل کې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د اصلاحاتو مسولیت ایتالیا پر غاړه درلود بیا ورسته د قانون د حاکمیت په برخه کې د امریکا د پراختی ادارې او اروپای ټولنې لوري غنې پروژې پلي شوې فکر نه کوي د دې پروژو پلي کېدو هیڅ ګټه نه کړي
که کوم چې د پروژو د تطبیق په برخه کې ستونزې وي او مونږ یې له پایلو خوښ نه یو زیاتې منابع موجود وي او غنې پروژې په لوړ قیمت عملی شوې خو هغه پایلې چې مونږ یې توقع لرله راستره نخلی او موږ باید بیا ارزونه وکړو چې په کومو برخو کې ستونزې موجود وي او په کار د چلدې وروسته پر خپل پروګرامونو تمرکز لا ډیر کړو او هڅه وکړو چې څنګه د فساد پر وړاندې سیاسي اراده لا پیوړې کړو یو مهمه او اساسي موضوع دا ده چې په دې برخه کې سیاسي اراده نه و او حکومت باید د فساد پر وړاندې د ګټورې مبارزې په برخه کې اقدامات وکړي زه فکر کوم چې د ملي والی حکومت او په ځانګړي توګه د ولسمشر غنی واضح شمنې د دې کاروندوی کوي چې په دې برخه کې سیاسي اراده وسره منځ ته شوي او هیله لرم چې پراتلونکو کې ملموسي نتیجې ولري.
آیا تاسو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي حکومت له اقداماتو راضي یاست؟ ځکه چې تاسو په دې برخه کې د ځینو پروګرامونو مالی ملاتړ کوئ.
لکه څنګه چې مې وویل، په دې برخه کې تیر کال ښه کارونه شوي او هیله لرم چې هماغه پروګرامونه په ګټوره توګه مخته یوړل شي او هیله لرم چې ښې پایلې هم له ځان سره ولري.
بیا هغه پروژو سره تماس نیسم چې د نړیوالو لوري مالی ملاتړ کې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې ګڼ بنسټونه لکه چې د مک او د څارنې په څیر بنسټونه رامنځته شول چې تقریبا ډونران یې ملاتړ کوي. آیا تاسو د دوی له کړنو راضي یاستئ؟ ځکه چې د هغو پیسو په پرتله چې مصرف کړي دي کار یې کم نه دی.
زه فکر کوم چې په دې برخه کې زیاتې پیسې مصرف شوې خو پایلې دومره نه وي، خو په ورته وخت کې ځینې ګټور کارونه هم شوي دي. د بیلګې په توګه مک ښې لاسته راوړنې لري خو تر دې هم ښه کارونه کیدای شوای. په دې برخه کې اړینه ده چې ښه او له لاسته راوړنو ډک کارونه وشي او حکومت او ډونران باید دې برخې ته پام وکړي.
تاسو د هغو څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلیه او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت له کبله کړي او ویلي مو دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هن هغو محکمو زیچې د طالبانو لوري اداره کیږي، ستره محکمې خبرګون خودلې او دا خبرې له واقعیت څخه لري بللې دي. په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت زموږ د تمرکز وړ برخه ده او په کار ده چې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب شي. د افغانستان حکومت او خلک په دې برخه کې زیاته پنګونه کوي او په عین وخت کې هغه کسان چې په دغه بنسټونو کې کار کوي له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. په دغه بنسټونو کې د فساد موجودیت د نړیوال ټولنې د مرستو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو خندنه هم تر پختنه لاندې راوستي دي او دغه موضوع زمونږ په ټوله کې د اروپאי ټولنې د اندېخنې وړ ده چې د کورنۍ او چارو دفاع وزارتونه باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي.
د توریزم پر وړاندې چې کوم کارونه شوي افغان حکومت ترې راضي ده او ستره محکمه دا ویلي چې ګڼ کارونه یې کړی دي او په وروستیو څو ورځو کې د حکومت اقداماتو چې کولای شو پر دوه کالو شپږ میاشتو د هرات د ولایتي شورا د رئیس د محکوم کېدو د 215 میوند قول اردو د قومندان زنداني کېدو او د کابل بانک دی وسامدار بندي کولو څخه یادونه وکړو، خو په عین وخت کې د فساد پر وړاندې ستاسو ملایزه هم شته. بل اخره د افغانستان خلک غواړي په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې خلا په کوم ځای کې موجوده.
سما په نظر د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې دوه خلاوي موجود دي. یو د مافیات کلتور موجودیت دی چې باید دغه فرهنګ له منځه ولاړ شي او د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل یو نیک اقدام دی او هیله لرم چې په دغه مرکز کې هغه لوړپوړي دولتي چارواکي چې په فساد تورن دي باید تر څارنې لاندې ونیول شي. او بل خلا دا چې د هغو کارونو ترمن چې شوی او یا هم کوم کارونه چې باید وشي په کار د چې همغږی رامنځته شي. د فساد پر وړاندې مبارزه دوامدار هڅو ته ضرورت لري. په دې برخه کې ګڼې ستونزې شته چې د حل لپاره زیاتو کارونو ته اړتیا ده.
تاسو د یو خلا په اړه ویل، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو فکر نه کوئ چې د مافیات فرهنګ له منځه وړل به ستونزمن وي؟
زه په دې پوهیږم او در کوم چې دا یو لوی ستونزه ده، نو ځکه په دې برخه کې د سیاسي ارادې موجودیت حتمی خبره ده. اما سیاسي اراده یوازې یو کس پورې اړه نه لري، ټول دولت پورې اړه لري او د سیاسي ارادې موجودیت له لوړپوړو چارواکو نشه تخلي. خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مافیات فرهنګ له منځه وړل ضروري خبره ده. که په نویو ملاسیزه کې چین ته وګورو، کومې ستونزې چې اوس افغانستان سره مخامخ دی هغوی هم ورسره مخامخ ول، خو هغوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړ چې د فساد پر وړاندې مبارزه لول وړپړو چارواکو لکه وزیر والی چې په فساد تورنو له هغه یې پیل کړه او که په هماغه ډول په افغانستان کې هم اقدامات وشي ښه نتیجه به ورکړي.
دروستي پښتنې په توګه کې د څو پښتنو د افغانستان د ملي شورا ځین غړو ستاسو سرګندونه د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله بللې ده، ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
خوښ یم چې زموږ پیغام تر لاسه کړي او هغه یې اوریدلې ده.
د اروپای ټولنې سفیرو چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې شو پرمختګونو او ستونزو ته اشاره کوله. دا هم د یادولو وړ ده چې دغه ټولنې په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین هم پیل کړی چې پکې پر بیلابیلو ادارو تمرکز هم کیږي. په کابل کې د دې ټولنې په یو بیان کې ویل شوی دی چې د مارچ میاشتې له 28 نیټې نه د اپریل میاشتې تر 2 نیټې به د دوی د کمپاین تمرکز د افغانستان پر عدلي او قضایي سیستم وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
جان